آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم. لیکوال چوک ده؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر.
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خپرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې
د دې لنډه کیسې تر څنګ یوه بله لنډه کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و، کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې
ځای ځای لوی هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا یې هم نسي بیانولی، زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د زانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمرا زګګو.
د نومبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورځ ده. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره یې آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شاملی شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي، هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخشي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په هماغه باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اسباندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي. یعنې ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې دا شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخه په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی. یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي. خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، یک سو وای خبریال چې واز خبرونه لیکي ک نسبتا خې هم ولیکي هغه یواز خبر لیکي مګر خبریالانو کې به د خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي نو دا خبریال ته لیکوال وایو
نو همنګوی ته خود د خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وای د داستانونو لپاره لیکوال وای
یواز داستان نه دي خپل خبریالي هم خپل ځای لري او د سينو خبریالان شته چې یواز خبریالان دي مګر په لیکوالانو کې شمیر کې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري نو دا یو عمومي دغه دی
کتب افغانستان کې ورته وګورو هغه خبریالان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي خبریال نه وایي او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای
دا تفکیک هم عام نه دی کنه څنګه وایم د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یواز په د ژبه د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یواز خبریال شي
ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي عاشق وي یعنی خپل هنر سره مینه لري او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان دوی په مینه لیکل نه کوي دوی د نسخ هم خوري که څنګه
نو خبریالان کم ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي د خبریال سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي په شوق لیکي په مینه لیکي د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شی به پوري چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کوي
لیکوال په کوم مشکل دي چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پوري لیکل کوي هغه
خودلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوک را شکته کوي
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دا غوښته لیکوالي کې شکل لرم داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه مې هرون سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال وایي مشکل دی
خودلته بیا بل خبره بیا د ساوخ موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښته دی د چا سیمبولیک داستان خوښته دی د چا ریالیستیک داستان خوښته دی دلته بیا د ساوخ مسله ده یو به د چا خوښ یو به نوي
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي
خودلته په دې برخه کې برته انفرادي خبره شو عمومي چوکاټ نه ووت
ان کچته انفرادي خبره ورو انفرادي خبره په پروت تدبیقي مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي نو هغه به یواز د زوغ پورې ارتباط نه لري هغه د عام زوغ سره تر حکم دی
کچرت نړیوالو معیارونو تراش مثلا تاسو فرانسې کې ژوند کوي فرانسې کې چاته لیکوال وای فرانسوی
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای هغه اسی لیکي او کچر داستان لیکي فیکشن لیکي دواړه لیکوال راځي
نو دا ادبي انداز بیا هم واځي مثلا نه ده مثلا کوم ادبی انداز ده آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي دا سم ادبی انداز او که هغه د کسلیکوال ادبی انداز سي په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی
نو ادبی انداز دواله دي هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی یعنی یوازې پیښه نه ده لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډي هغه اندازه د بی اندازې
لو استاد منلی په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډي کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیو مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. له ونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو ناستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل. تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمي کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې. ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې. په ورختایۍ یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل، توړی، دا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د موشک په نوم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولی؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاووي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ راواړه و. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل، موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدایي به واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څرنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله ست د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دي. یو دي د سکار ورته ویل کېږي، دی غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسم، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم. او نقاشي هم روغنی ورته وای، روغنی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کوم، پورټریټ باندې. هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم. خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختې سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای. هغه ډیر شاوخوا کې لرم، پلورشوم دي. او د سه دقیق نه لرم سی ولا دمر اندازه ما انزورګری کړی خو شپه کتابچې لرم سده کې دي او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دي پورټریټ دې خلکو سیری دي او کنه منظرې او د شند
دمان انزورګری بیلا بیل دي هم دې دما ډېرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیری د ښځو څیرې دي او دغو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځانګړې توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي نو دما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د زده کړې په بهیر کې ګالي هغه خلکو ته وایي او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې مستم چې هغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای زی د منځورګري په غړ باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال راکول شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خیس سره واغه یونجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خې دا دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړته نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انزورګری مې ده چې پیغه کې د وی جنکی په لاس کې څيري کتابونه یې ساده دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو دې تور ته ځینې نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کمو د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په ځین کې ځین نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لغوی نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او د غوی سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
له هله هدایت څخه په مننې وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه تور یو کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلويشتي خورزاده زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړی ده د زنګو سندری هغه سندری دي چې میان دي خوندي او ناګانی د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
د دغه سندرو موضوعات ډیرای برخه اصلاحي فلاحي او نری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او لا مینی عاطفه شفقت او ناز ډکوي دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کیږي نه یوازې دا چې هلکانو ته ویل رواج لري بلکې دغه سندرې هغه ماشومونجنو ته هم زمزمه کیږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي په افغانی ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفې شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړی لړی لو دلته مه راځه ګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زمونږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانیخیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لندقسی وی، او هغه د غولسی سندری وی، د یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی کرلی مو للو للو
که مزمل هوتک ته زنګو سندری ارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی، روحانی او مذهبي هم دی.
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو، او یې دا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشور یې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي، خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آللو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده، اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي توري نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ رارسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي، نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
د زنګو د سندرو په اړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر په اړه، په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسټي کې، اقرا یونیورسټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول، تب آرکیټیکچر لګ. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک، نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ، نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز، او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ ته راغو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی، ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده، اور ڈپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی.
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سدورم کی دیشی، نو غا بس ڈپینڈ کے یقی باندھے.
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نه سبق وایم ډیټا ساینس کې یم، اشتیاق بھائی مې کتو زما رباب خوښ شو، نو ورته رالم، نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو. داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن، ما رباب ګیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی. ٹو بی آنیسٹ کہنا زمونگا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آمونگا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے مونگا ڈیر امپروومنٹ کو ڈیر ایونٹس تا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تا.
په پیښور کې د اکرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیری پرې کوي.
ظاهری خبره چې چیر رباب ټنګ یلته خو به خلک یې خوښۍ به یم که نه نو خلک یې ډېر زیات خوښۍ د دې طریقه چې کومه ده که نه هغه د نیو یوت سره ډېر زیاته ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دې شي سره هغه دې ډېر نور هم فائدې دي.
په پیښور کې د رباب او موسیقۍ نور آلات په لاس د دغه ډلې غړي وایي چې دوی غواړي نورو پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وښایي او دا یوه مثبته سرګرمي ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوه و ځواکمن و په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مځکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیات و هغه مځکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه پدې راپور کې
اندر شاوخوا 4000 کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو پستر ګورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګوښت او بل اندر نومیده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګوښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشک قبیلو چې پاغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نو اندر او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې وا او سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره لسر را خوش کړه او د اندر بړ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنې عیدګاه ترې جوړه کړې خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجنیر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و سختی او غټی تیګی توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپار لخته راتیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په وچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګی پاړه وړاندې وویل
دغه کلی خوسنه باغ کې دی باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کېږي نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوي دواړو ډېروی کې ایښوې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډیرو باندې کیږي.
انجنیر محمد عیسا وحدت زیتبی کو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سینتری پل جوړ کړی.
دې وخت وای چې د زیره او ټول چې دوی له شوې ما او توې چې لا چلته خو دې دې وی خو خو چې تیرې به دې نه کړ. نو دې 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 الته یو زورما یا د یو ډنګر دې یو دوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې نو هغه پر شروع کې کته کوي هغه باندې شروع په پوندچکی او دا تیرې پاتې کی نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې هم راټولېږي هغه زم نو معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا زونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه ته تختی دا ورپسې چې لنډه دا چې دا دې اندر خزه په مخه ورځي هغه باندې غږ کوي چې بالک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي څپېړه دونه درنه چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکو په دې اندې چې اندر د زوی لمر ګرسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د مانوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیوا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکولے زر کے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ټول خر کی جهان ورتا رانه را قتل